احمد شیبریم د ازادي رادیو د سر په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن ویل چې په تیرو دریو اونیو کې تر 100,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا هغه افغانان دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري یا هم د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنری وایي چې د اپریل له لومړۍ نیټې تر ننه له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو تر نیمایي زیات ماشومان دي. د چک د ځانګړو ځواکونو څلور غړي د یو افغان سرتیري د وژلو په تړاو په برنو ښار کې محاکمه کیږي. چکی رسنیو نن راپور ورکړ چې دا قضیه د 2013 کال له پیښې سره ارتباط لري. هغه وخت د هرات په شینډنګ کې د خان په نوم یو افغان د چک د پوځي ځواکونو د سپیو یو روزونکی پروخاسکا په ډزو وباشه او دوه تنه نور ټپیان کړل. خان تر تحقیقاتو لږ موده وروسته سا ورکړه. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې دا څلور سرتیري په ورته وخت کې د بډو په اخیستو او له پوځي احکامو په سرغړونو تورن شوي دي. نن د اپریل 28 د مځکې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو بیان کې په دې مناسبت ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ستونزو سره مخامخ هیواد دی. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې راځي 2025 کال د خپلې مځکې د سلامتۍ په کال بدل کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د مځکې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې زموږ مځکه چې زموږ د مور حیثیت لري ته به نیولې. شغلی ګوتیرش دې ته اشاره وکړه چې پروسه شکل تر ټولو توت کالو. بیا یې وویل چې علت یې د ګلخانی ګازونو خپرېدل دي. واتیکان اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین مراسم به د راتلونکې شنبې په ورځ د واتیکان په سن پیټر میدان کې ترسره شي. ټاکل شوې ده چې د نړۍ د بیلابیلو سیمو جګپوړي چارواکي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله خواله رسنۍ کې اعلان کړی دی چې له خپلې میرمنې ملانیا ټرمپ سره به د پاپ د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا به وروسته تر دې چې د جنوري په 6مه ښاغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه بهر ته د لومړی سفر وي. سره زر نن د نړۍ په بازارونو کې یو اونس په 3500 ډالرو وپلورل شو چې دا قیمت د طلا په تاریخ کې بیساری دی. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تعرفو تر اعلان او د امریکا د مرکزی بانک پر مشر د هغه تر نیوکو وروسته پانګوال د سرو زرو اخیستو ته هڅول شوي دي. په تیرو دریو اونیو کې په نړۍ کې د سرو زرو بیې 15% کې زیات شوي دي. او ساجی رادو په انټرنیټ کې پاس ساجی رادو .com کې اوري. د بهرمیشت افغانانو جرګې په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره تر لیدو کتو وروسته د کندهار تکل کړی.
مشران د موږ سره هم نظر او دای موږ ته وویل چې دوی دې ته موږ غږ کندهار ته رسوي او دا کار شوی دی. مشران تللی دي کندهار ته ورته خبرې شوي دي.
د دغې جرګې غړي هم کندهار ته ځي. دغه بهرمیشت افغانان هڅه کوي چې طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي. بل لور ته مو په دې خبرونه کې د افغانستان د پرانیستو ښوونځیو له ستونزو خبره.
وضعیت خرابه ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې ښه نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي.
په پاکستان کې میشت افغان کوچیان دا ستونزه لري چې د بیرته ستنېدو پر مهال پولیس نه پریږدي چې مالونه ورسره یوسي.
د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله. بیا زه ور ووتلم. بیا مې هغو ته وویل چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان ته د اروپا، امریکا او استرالیا میشتو افغانانو تلل جرګوي له طالبانو سره د افغان جنو د تعلیم ترڅنګ د شزو حقونو او بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د دې جرګې جنو غړي وازدي رډو ته ویل چې په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پهونې وزارت په ګډون د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره دوی لیدلې او په خبرې اراده لري چې په کندهار کې د طالبانو د حکومت له رهبری سره هم د دې موضوع اړوند خبرې وکړي. دغه جرګه وایي چې له زده کړو د ټولو محرومو نجونو د تعلیم او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون اړوندې د طالبانو د حکومت اکثره چارواکي سلا کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي پراپور کې.
د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو سره یې لیدلي او نیت لري چې کندهار کې د دوی د حکومت له رهبر یا د هغه د دفتر کسانو سره د نجونو د تعلیم اړوند خبرې وکړي. کابل ته تللې ده 15 کسیزه جرګه چې تیر کال یې هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ادا کوي چې دغو دوو سفرونو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي د نجونو د تعلیم اړوند سلا کړي او ټینګار کوي چې خپل دغو عدالت غوښتنو په ترڅ کې ملموسې پایلې ته په تمه دي. د جرګې یوې غړي زرکي ملیار افغانستان ته د دوی د سفر په 15 ورځ د اپریل په 21 ازادي راډیو ته وویل د میرمن ملیار خبره دا ډله چې د اپریل په 14 افغانستان ته رسیدلې او ټاکل شوی د مې تر 4 مینیټې دغه هیواد کې پاتې او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم له زده کړو محروم یو شمېر نجونې د دې جرګې هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه او بهر او په خبره پر طالبانو نړیوال فشار ته اړتیا ده تر څو زر تر زره د نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. د کندهار ولایت یوې اوسېدونکې او د 10م ټولګي زده کوونکې پښتنه چې اوس له زده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل
زموږ لپاره ډېر مهمه ده چې دا جرګه راسته چې هیواد اوسخه ځکه چې د دې باید موضوع او ټینګار باید ډېر په مکتب باندې چې باید د نجونو مکتبونه شروع شي ځکه دا بېخي 4 کاله کېږي چې د نجونو مکتبونه بند شوي چې دې څخه مې هیله او ارزو دا ده چې باید د حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د نجونو مکتبونه جوړ کړي.
د کونړ ولایت اوسېدونکي او په پوهنتون کې له زده کړو راګرځول شوي یوې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل د دې ډول هڅو دوام ته هیله منې دي او په خبره یې اوس د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز 4م کال دی. دا بندیز ورځ په ورځ د نجونو اندېښنې زیاتوي او راتلونکی لا د تیارو پر لوري بیایي.
ډېر مهم بولو دوی چې دا اقدام کړی دی باید یوه مثبته پایله ولري. هیله مو ترې دا ده چې دوی له په اوسني افغان چارواکو سره چې په افغانستان کې حاکم دي باید داسې یو نقطې ته ورسیږي چې افغان نجونې وکولی شي په راتلونکي کې خپلې زده کړې وکړي. دوی باید په جدي توګه د دوی شرایطو ته
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې جرګې لیدو کتو اړوند څه نه دي ویلي خو طالبانو تر دې مخکې 2 ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثاني امر ته په تمه دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له 6م ټولګیو پورته ښوونځیو پوهنتونونو او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په ټولو غیر دولتي ادارو او موسسو او اکثرو دولتي ادارو کې ښځې او نجونې له کاره هم راګرځولې دي. اکثره کورنۍ وخت نا وخت ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې دغه بندیزونه نه یوازې د دوی د کورنۍ د خزینه او ژوند تریخ او تیاره کړای بلکې په ځانګړې توګه د هغو کورنۍ اقتصادي حالات یې له ناورین سره مخ کړای چې سرپرستانې او نفقه ګټونکي ښځې دي. دغه محدودیتونه او بندیزونه د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او د بشري حقوقو کړنو بنسټونو خبرګونونه او نیوکې راپارولې خو طالبانو له دې هر څه سره سره نه یوازې دا بندیزونه لري کړي نه دي بلکې ورځ بلې ته یې شدید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1400 تعلیمي کال پیل سره نږدې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حقه محرومې شوي چې له دې سره د زده کړو د محرومو نجونو شمېر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به د ښوونځیو پاتې شي.
د بهر میشت افغانانو جرګه په کابل کې هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. بل لور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو ښوونځیو چې پرانیستي دي یو شمېر زده کوونکي د درسي کتابونو شکایت لري او وایي چې ښوونکو شمېر کم دی. یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونیز کال له پیله د یوې میاشتې په تېرېدو سره هم دوی ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. ځینې ښوونکي هم دا ستونزه مني او وایي چې د کتابونو او درسي موادو نه موجودیت په ښوونځیو کې د زده کړو سیستم ګډوډ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
فرید چې د بغلان ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکی دی وایي په ښوونځي کې د زده کړو بهیر د درسي کتابونو د نشتوالي او د ښوونکو د کمښت له امله غیر منظم او زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه د ښوونځي په لسم ټولګي کې یم. له یوې میاشتې راهیسې زیات وخت کېږي چې ښوونځي پیل شوي، نه کتابونه لرو، نه درس شته او نه ښوونکي. موږ له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته کتابونه راکړي او زموږ ستونزې حل کړي، ځکه چې زموږ وخت ضایع کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د نوي تعلیمي کال له پیل نږدې یوه میاشت تېرېږي. د یو شمېر نورو ولایتونو د زده کوونکو کورنۍ هم شکایت کوي چې تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي او په ښوونځیو کې هم د بېلابېلو مضامینو د تدریس لپاره د ښوونکو کمښت موجود دی. د کابل د قلعه زمان خان سیمې یوې اوسېدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې په یولسم ټولګي کې دی خو درسي کتابونه نه لري. نوموړي وویل چې پلار یې هم دومره اقتصادي توانایي نه لري چې هغه ته کتابونه او نور درسي مواد برابر کړي.
زما ورور ته یو لسم ښوونځی کې نو هغه څه هر ورځ د ښوونځي نه راځي وایي چې کتابونه لرو، دا مضمون مکتب کې هیڅ نشته. نو ډېره وضعیت خرابه ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې ښه نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي. زما پلارجان هم بیکاره ده او کار نه کوي، نو نشي کولی خپل ورور ته کتابونه واخلو د بیرونه.
په ورته وخت کې د یو شمېر حکومتي ښوونځیو ښوونکي هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د درسي موادو نشتوالي د زده کړو سیستم ګډوډ کړی او دوی نشي کولی په سمه توګه تدریس وکړي. په کابل کې د یو دولتي ښوونځي یوې ښځینه ښوونکي د نوم د نښو خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
نه مکتب مو کتاب وجود ندارم، اول درسی نیست و مشکل رو بروستیم از اینکه کتاب نیست و قطعیه نداریم و شاگرد درست درس نمیخوان و ما هم درست تدریس کردن نمیتوانیم. در مشکلات مکتب زیاد هستن.
افغانستان په ښوونځیو کې د کتابونو او نورو تدریسي موادو کمښت کومه نوې ستونزه نه ده. آن د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکو وخت نا وخت دغه ډول ستونزې راپورته کولې او دغه ستونزو ته یې د رسېدو غوښتنه کوله. په دې اړه د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند احمد منصور حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډېری کورنۍ نیوکه کوي چې تیر جمهوري حکومت په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د پوهنې په سکتور کې میلیاردونه ډالر ضایع کړل، خو د کتابونو او د ښوونکو د کمښت د ستونزې د حل په برخه کې هیڅ ډول بنسټیز کار ونه کړ. دوی دغه راز وایي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو بندیز ولګېد او طالبان د دې پر ځای چې د زده کړو کیفیت او د کتابونو درسي موادو کمښت ته پام وکړي، د زده کوونکو یونیفورم او ظاهري بڼې ته پام کړی او مدرسې زیاتې کړي. په دولتي ښوونځیو کې د کتابونو او نورو درسي موادو ښوونکو د کمښت په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې تازه د یو شمېر ښوونځیو مدیرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دعوې کړي چې د طالبانو حکومت د نجونو له ښوونځیو څخه لوم تر دولسم ټولګي پورې د کتابونو د راټولولو او د هلکانو ښوونځیو ته د لیږدولو پروسه پیل کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجي صندوق یا یونیسف وایي د تیر میلادي کال له سپتمبر راهیسې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو یوه لویه برخه ماشومان دي. افغانستان ته ستنې شوې یو شمېر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپناه د نه موجودیت په ګډون تر ژوند له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
له پاکستان د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اوج کې په افغانستان کې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي تیر شاوخوا اتو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو تقریبا دوه په درېمه برخې ماشومان دي. د دې ادارې مشر تاج الدین اویوال د اپریل په 28 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي د دغه ماشومانو په منځ کې وسو دواتی د بیرته ستنېدو په جریان کې له خپل کورنۍ څخه جلا شوی وو، خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول. نو موري ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر رئیس له پاکستان شپږ لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنې شوی. خاغلی ویوال په دې بیان کې تورخم ته د خپل روسي سفر خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هلته یې په یو دوستانه فضا کې له راستنو شویو افغان ماشومانو سره کتلي. افغانستان ته ستنې شوي یو شمېر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپناه د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکو عمران چې شپږ اولادونه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دی.
هلته مونږ کار کولو، کارم روانو، په ګاډۍ باندې مې سبزي خرڅوله، زمونږ ژوند ښه روان و، هلته مزدوریم پیدا کېدله، کارم کېدلو، ماشومان مکتب ته تلل، مدرسو ته تلل، هغه مصرفونه زمونږ پیدا کېدل. اوس چې دلته راغلی یو، دلته اوس کارونه هم نشته دی، د کور کرایانې جګې دي، ماشومان مکتب نه پاتې دي، د مدرسو نه پاتې دي، یو قسم د سخت ژوند سره موږ دلته لاس او ګریوان یو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکي خان زمان چې تازه د خیبر پښتونخوا له پېښور ښاره په جبري ډول افغانستان ته ستون شوی، هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته ډېره زیاته مشکلات سره مخ، صرفنه نشته، کار روزګار نشته، موږ هم خپه، ټوله فیملی خپه، ماشومان هم خپه، ټولنه پاتې، درسونه سره پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې په 13مه د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند په یو راپور کې ویلي و چې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 50,000 ماشومان دي چې له هرو 50 تنو څخه یو له 50 کلونو کم عمر لري. د دې سازمان په راپور کې راغلي و چې د 2023 له سپتمبر راهیسې شاوخوا 9,40,000 افغان کډوال له پاکستان ستانه شوي چې شاوخوا 4,50,000 ماشومان دي. سیف د چرلند د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې وه، ویلي و چې د دې ماشومانو 2/3 برخه یې لا هم په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډېری یې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې له پاکستانه ستانه شوي کډوال ماشومان په افغانستان کې مناسبو کورونو، خوړو او زده کړو ته د لاسرسي اړتیاوې لري. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته په دې هیواد کې د میشتو بیا اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ پیل او ورځ تر بلې چټکه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یونیسیار د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړۍ 14 ورځو کې شاوخوا 4,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېرې 9,600 په زور ویستل شوي. ډېری راستنو شویو کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستل کېدو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي د دې کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ یې د کرکې لامل ګڼلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اپریل په 22 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړي دا خبرې یوناما سره د کډوالو د ستونزو د هواري په تخنیکي ناسته کې کړي. داسې مهال چې د پاکستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د اپریل په 19 ویلي وو افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونشي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په تیرو درې اونیو کې تر 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. بل لور ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی یا یونامال مرستیال سره په کتنه کې د هغو افغانانو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې هیواد ته په وروستیو کې ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې مولوی عبدالکبیر د یونامال مرستیال مشر اندری کاراتو ته سره په لیدنه کې وویل چې د افغان کډوالو ایستل او له هغوی سره ناوړه چلند به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خراب کړي. په بیان کې د اندری کاراتو ته په وینا راغلي دي چې ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو تیر کال افغانستان ته 183 میلیونه ډالر بشري مرستې لیږلې او ډاډ یې ورکړی چې دا به دوام ومومي. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې هغه افغان کوچان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې شاوخوا 4,00,000 هلته اوسېدلی دي. دغه کوچان وایي دا مهال په هیڅ ډول سندو ته چمتو نه دي ځکه چې کم وخت کې هلته خپل شتمني او څاروي نشي پلورلی. دوی وایي د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د اخراج په صورت کې خپل څاروي افغانستان ته هم نشي اړولی. دا چې دا کوچان د پاکستان په کومو سیمو کې اوسېږي او د اخراج په صورت کې به یې عمده ستونزې څه وي، د دوی له استازي ملک روزي خان کوچي سره اسدالله الدین مرکه کړې.
لکه امیږي چې دی اوس دې وخت کې لنګې دي، په دې وخت کې خوارم دي، لکه واقع کې نسته کنه، د قرباني ټیم کې نه خرڅېږي دغه. نو دوی بیا اوس بیګای ویل چې موږ به څه چل به موږ سره کېږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې که چېرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او له وزارت داخله کې موږ مثال هلته یو غږ پورته کړو، هغو ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته کنه، او له البندو نه بیرته 4-5 میاشتې بعد له 5 میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا هم غټ شوي، تیاری خرسلاو ته برابر او دا میګی سکو مې دی داغه لکه په غوخه کې تیاری کنه نو وس سنج ډیر زیات دي دور سنج دي چې کوچانو خو ډیر زیات دي د کوچانو خو څوک دسه لدین خوام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل را تلل ډیر موږ له یادخ نه مخکې موږ پلرونه نیکونه بم دا خبره کړه چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل را تلل د کورمی جنسی په خوا ستونزې ډیر زیات دي نو اوس دې سره سره ډیر زیات پریشان دي
ملک صاحب راځي لږ زرا ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شی دي یوازې د مالدارۍ ستونزه چې مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه سئ کولای افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه هم ختم شوي دي تاسو وایئ او کنه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته هغې ټولنې سره پیوند کړی او نه سئ کولای چې هغه ټولنه پرېږدئ
داسې دا اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچیانو خو دغه دریم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پوره کېدونکی ده کنه نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه به چې وو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه مېږې وزې کوي او دا نیمایي بیا داسې دي چې ټکټر ماشین لکه نور زمیداره دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده کنه یو جی بل جی ته په اسانه دوی تللی را تللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته هم د چوپالونه ورته وایي کنه چپرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه په خو کورو کې نه اوسېږي نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان یې دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شی هم نه لري پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅه کړي دي او لا په هغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي نو هغه منځکه اوس پنځلس کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کوئ په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو همالته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وئ کارتون یې درکول یعنی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه وئ چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کوو مثلا په پسرلي کې اوړي کې د بر وطن ته راتللی مثلا په زمي کې چې هوا سړېدله لار وطن ته تللی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه یئ
نه موږ په هغو کوچیانو ډالو کې نه یو موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري وه یو قسم مالداري د افغانستان وه چې هغه ته افغانۍ مېږې ویلې افغانۍ مېږې څه وي هغه خلک به پاکستان ته تلل را تلل او د مونږ زیاتو خلک چې وو هغو بیا دا کرغې مېږې ورته وایي همدغه څه پیدا کړې همدغه بیا لکه افغانستان ته نه تلل بیا دغه کاغان ناران سواد دې علاقو ته به تلل په اوړي کې او په ژمي کې به بیا دغه دلته په دې جنګ او میاوالو تلګن په دې کې اوسېدل نو مونږ هغه خواته نه تللي پاکستان ته مونږ کله هم نه تللي بس هغه افغانستان ته
او دغه کوچیان دغه کوچیان چې تاسو وایئ چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلې دي درېیم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی شمیر څومره ته رسېږي آیا تاسو د کوچیانو استازیتوب کوئ تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچیان داسې دي چې په پاکستان کې درې نیمې څلور لسیزې اوسېدلې دي
بله تقریبا په دې علاقه کې کم نه کم چې دي کوچیان له زر یو نیم زر لکه پنځلس سوه نه زیات کورنۍ دي دلته په پاکستان کې دا ماته چې کومې معلومېږي کنه نور خو دې کې ډېر قسمونه خلک دي کنه نو دا کوم د موږ د همزای کم چې ده دا تقریبا تر پنځلس سوه نه زیات کورونه هم دلته دي موجود
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشت یئ
مونږ د پاکستان په ټیکسالیا سیمه کې میشو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچیان چې دي دغه په د پټیجنګ په سیټ کې میاواله اخواته روات ګجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې مو میشي زیات خلک دلته دي
او ټیکسالا په هغه کې دا ټیکسالا په هم د پنډي شاوخوا کې درول پنډي کې دا
راول پنډي کې دا ټیکسالا او راول پنډي ځلا کې دا
نو اوس خو راول پنډي او اسلام آباد نه د غنور کډوال راباسي پاکستان هغه کسان چې کارتون لري د اي سي سي او پی او ار کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزې له دې وطنه
بله موږ ته هم خپل هر کور ته چې کوم افغانای ده په پاکستان کې اوسې هر کور ته راغلي دي موږ ته خپل هم د شپې راغلي وو بیا د شپې راغله موږ تقریبا هلته
لس پنځه لس کوره په یو ځای کې و د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله بیا زه ور ووتلم بیا مې هغو ته وویل چې دا خو شپه ده ماشومان زنانه ټول ویده دي هغو ویل موږ ته ټول کسان وښیې او موږ کارټونه وښیې او دا دوها ده موږ ورته وویل چې ټول ویده دي یو ورځ راشي لا به موږ تاسو ته کارټونه هلته راوړو ټول به وګورو نو بیا هم په څه خواره باندې هم بس شپې رسخت کړل نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې اکثره د دې کې چې د ورځې د کوچیان خلک میږي څروي یا وزې څروي دې تم راځي دې تم راځي دا مونیسي زر دوه زره درې زره داسې پیسې تر واخلي بیا یې پرېږدي او نیم داسې هم کېږي چې کارټونه تر واخلي کارټ تر اوسې تاڼې ته نو بیا په تاڼې ته پسې ورځلته راځلته نو تقریبا زیاتې پیسې اخلي.
او ملک صاحب دغه کوچیان چې دي پنځلس سوه کورنۍ شاوخوا چې هلته مثلا اوسي دایمي په پاکستان کې څه ډول کارتونه لري؟ دوی ته د پاکستان شناخت کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی او که پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه کومو کارتونو سره تاسو اوسئ او که داسې کسان هم شته چې بیخي کارتونه شناخت کارت نه لري؟
بله داسې کسان ډېر کم دي چې کارتونه نه لري ولې په دې سدې کې زیات پی او آر کارت لري دا کوم شنه کارتونه چې ورته ویل کېږي د یونیسیار لخوا چې ورکړل شوي دي او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوه داسې کسان بیا دا زیړ کارتونه هم لري دا ای سی سی چې ورته ویل کېږي دا اوس ډېره مشکل دی کې دا نو دې سره اکثره خلک خو لاړ کوم یو کورنۍ کې چې یو دوه کسان وهغه لاړ او جنو کې اوس هم لاسته دا دواری ټیم یې لږ ورکه تقریبا د جون تر شپږمې میاشتې اخره پورې چې ټیم ورکه دا خلک ټیل علم وسته دي نو دا ډېر زیات ستونزو سره اوس هم مخ دي او ځینې داسې کورنۍ مکېسته ده چې د کوچیانو کې چې درې شپه کسان پامل وو او درې کسان سره له ماشومانو یې بوتل او درې کسان ماشومانو سره یې پاتې کړل دلته پاتې شول هغه لکه په نیمه یې واړول نیمه هلته پاتې شو او نیمه داسې کورنۍ هم شته مکې چې هغه بالکل واړه واړه ماشومان یې کورو ته پرېښودل غټان سی سی والا او هغه ته بوتل نو مشکل ډېر زیات دی خلکو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو کوچانو استازی ملک روزی خان کوچی
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خیش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي لیدل یې زیات خلک لیدل دي دا سرکاري اسپیټالونه چې د وجهت مثال مراجعه کوي حالت یې هلته بیا خواري نه سره کیږي هلته اوس ټول کار مثال د وایستې دی چې وایستا یې کار کیږي که وایستا نه ونه کیږي د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله ځای یو ماشوم ور وړی وو نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته مګر هغه چې مریض ور وړی مازګر دی ورته وایي چې فرما نوره نه درلوده ول رسمیت ختم شوی اصلا کې چې وایستا یې بیا هم هر ځای کار کیږي که چیرې وایستا نه یې یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر د لویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی د افغانستان هر یو د بای هغې ته نه شي کړلی بیا شاکن د بای هغېږي په هغه باندې مثال دغه نه پیسې چې مثال د پره سرمایهدار نه پس ورکاږي دغه نه پیسې غواړي په دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې کښه دی ده نه په شخصي کښه دی نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي یا په شخصي دواخانو پسې نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کېږي چې ته دا خلک څه کوي دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري دا ډاکټران بیا وایسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی ستونزې حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم. زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خفه. زه په خپله تورخم کې کار کوم نه تورخم کې زه په خپله هلته کراچۍ چلوم خو خلک ډېر سختۍ سره مخ وو نو ګیټ کولاو شو لارو دپاره خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی او خلکو باندې ډېر تاثیر کړی ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واورئ.